سلامونه وخت په افغانستان کې لږ ارمي مخکې لاس بجې شپې زه سفی ولستان اگزایم دغه پروگرام ته خره لاستویم پایل په خبرونو کو
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د نهو میاشتو پر مهال له ایران او پاکستانه نږدې 1,28,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. دغې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي له جنوري څخه تر اکتوبر پورې 6,16,600 افغانان له ایران او 6,63,000 نور له پاکستانه راستانه شوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق زیاته کړې د سرحدي سیمو په کمپونو کې د هغو بشري چارو ملاتړ کوي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کورنیو روغتیایي او د رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې شي. دغه ادارې نه دی ویلي چې د غشمیر افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي که په زور اخراج شوي دي. په دایکندی کې د طالبانو چارواکي د یوې 19 کلنې نجلۍ د ځان وژنې د پیښې خبر ورکوي. د دایکندی لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ ویاند غلام علي جاوید ازادي راډیو ته وویل دغې نجلۍ د مرکز نیلي په یوه کلي کې پرون ماسپښین ځان وژنه کړې. د جاوید په خبره د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. د دې نجلۍ ځینو خپلوانو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هغې د کورنیو ستونزو له کبله ځان وژنه کړې. د دوی په وینا نجلۍ په بلخ کې د خپلې خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شوې وه خو کورنۍ د تحصیل له دوام سره مخالفت کوو او د هغې د واده کېدو غوښتنه یې کوله. د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزنی په یو روغتیایي مرکز کې د جراحي څانګې د جوړېدو د چارو بشپړېدو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټوټر پاڼه خبر ورکړی چې اوس به هغه امیندواری میرمنې چې د جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او په دې ساحه کې 40,000 ځایي اوسیدونکي مجبور نه وي چې د روغتیایي خدماتو لپاره نورو پرتو سیمو ته سفر وکړي کولی شي له دغه روغتیایي مرکز څخه استفاده وکړي. په افغانستان کې لا هم خلک شکایت کوي چې وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی وایي ایروان میلادي کال په ایران کې د بهرنۍ پانګونې نیمایي د افغان پانګوالو لخوا شوې. حسن کاظمي قومي پرون د ایرنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل ایران چې د بهرنۍ پانګونې په جلب کې له ستونزو سره مخ دی باید د افغان پانګوالو له لوړ ظرفیت څخه په بهترین شکل استفاده وکړي. د ایرنا د راپور له مخې د افغان وګړو 1400 شرکتونو په مشهد ښار کې د اقتصادي فعالیت جوازونه ترلاسه کړي چې د پانګې اندازه یې 1,000,000,000 ته رسېدلې ده. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په سلګونو افغان پانګوال په نورو هیوادونو کې پانګونې وکړې او هلته خپل فعالیتونه پیل کړل. د ایران تر 200 زیاتو مدني فعالانو، لیکوالو او د قربانیانو د کورنیو غړو د یوې بیانیې په لاسلیک سره په ایران کې د اعدامونو د مخنیوي لپاره له نورو فعالانو او اتحادیو هم غوښتنه وکړه چې له دوی سره خپل غږ ملګری کړي. د ایران د پارلمان غړو بیا خبرداری ورکړی چې په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر مهال د اعتراض کوونکو لپاره سخت مجازات یو اړتیا ده. د بیانیې 215 لاسلیک کوونکو ویلي په ایران کې د معترضانو وروستیو دوو اعدامونو دوی اړ کړل چې دغه غوښتنه وکړي. په بیانیې کې ویل شوي چې د محسن شکاري او مجید رضا رهنورد اعدام هغه تاکتیکونه دي چې د ایران حکومت یې د هغو خلکو د غلي کولو لپاره کاروي چې د حکومت له ځپلو په تنګ شوي. شکاري د تېرې اونۍ د پنجمې په ورځ او رهنورد تېره دوشنبه اعدام شول. رابو شو اول مطلب ته. د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لومړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شوه خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچوي. پرون په دې سیمه کې یو وار بیا جګړه وشوه او ویل شوي چې په دې وسلواله شخړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې وسلواله شخړه کې یو پاکستانی وژل شوی او 40 تنه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغه شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی. د وروستیو راپورونو له مخې په چمن کې ځینو خلکو پر خواله رسنیو ویډیوګانې خپرې کړې او پکې ښکاري چې پاکستانی عسکر او درنې وسلې له هغې ډلې توپونه د چمن خواته ور روان دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پرون پنجشنبه په روانه اونۍ کې دوهم ورځ وه چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وسوه. پاکستاني رسنۍ وایي د طالبانو لخوا پر چمن هوانونه هم ویشتل سوي چې لږ تر لږه یو تن یې وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي خو ځینې سرچینې د ټپیانو شمیر زیات ښیي. د پاکستان رسنۍ وایي د طالبانو لخوا توغول سوي دوه هوانونه د چمن په چنګي ساحه کې د ملکیانو پر استوګنیزو ساحو لګېدلې دي. سرچینو رسنیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا بې باک اندښتونه روان چې پاکستانی ځواکونه په وړاندې سنجول سوي اقدام وکړ. د چمن یو ځایي اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له شودلو ډډه کوله تیر شپه ازادي راډیو ته وویل په شخړه کې چې د شپې پای ته ورسېده شاوخوا 40 تنه ټپیان دي.
ټک ټک نسته داسې ماښام ځانو پر له ټک ټک کودغونه نن کم جنگ په دې کې 40 ټپیان په دا شلو کې د څلورو حالات یعنې نازک خطر سره مخ وو. اوس داس جنگ درېدلې دي نو
په سپین بولدا کې هم د لشتر لژد و ملکیانو د ټپکېدو خبر ورکول سوی، خو طالبانو نخپل لوري ته او نه هم په سپین بولدا کې ملکیانو ته د اوشت مرګ ژوبلې په باب څه ویلي. په راپورونو کې ویل سوي چې طالبانو غوښتل په شیرو اوبو سیمو کې پوسته جوړه کړي چې پاکستان یې مخنیوی کړي. د سپین بولدا یو اوسیدونکي شفیق پښتون ازادي راډیو ته وویل
ډېر ملګري چې ورځ موږ نږدې پاتې سوي وو هغه هم د ویلو شهیدان پاتې سوي دي چې موږ څخه د پاکستانی چارواکو د خوا پر موږ ډېر سوي دي پر دا کورو پر دا کلو پر دا باندې، یعنی هلته اوس خلک دې ته مجبور سوي دي چې دغه ځایونه ورته پرېږدي.
په سپین بولدا کې سرچینې وایي د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي د افغانستان درې کلي مازل، لقمان او شیخ محمد لاندې کړي او هلته ځایي کسان نور سیمو ته په کډه کولو مجبور کړي، خو پاکستان په دې باب څه نه دی ویلي. د 1949 لمریز کال په غبرګولي او جوزا میاشت کې هم د لقمان او جانګیر سیمو پر ملکیت د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په شخړه اوښتي وو. د پرونی شخړې په باب د طالبانو دفاع وزارت پرون وخته په یو وضاحت کې ویلي په سپین بولدا کې د پاکستاني سرتیر لخوا یو اربیا د سوی او جګړه ونشته. د طالبانو دفاع وزارت زیاتوي چې د دوی حکومت د هر ستونزې لپاره خبري معقوله لار غني. تیر یک شنبه هم په سپین بولدک چمن کې د طالب وسلوالو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه کې اته پاکستانی وګړي او یو طالب وژل شوی وو. هغه وخت هم پاکستان د شخړې د پیل ملامتي پر طالبانو او طالبانو یې د پیل ملامتي پر پاکستان اچوله.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي په سپین بولدک چمن کې جګړه لمړی د پاکستانی عسکرو لخوا په ډزو سره پیل شو، خو پاکستان بیا د جګړې د پیل ملامتي پر طالبانو اچولې. پرون په دې سیمه کې جګړه شوې او ویل شوې وسلواله شخړه کې دواړو خواو ته مرګوب لاوختي او پاکستانی رسنیو ویلي لږ تر لږه یو پاکستانی وژل شوی او شل نور ټپیان دي. طالبانو بیا د دغو شخړو د مخنیوي لپاره پر خبرو ټینګار کړی. دا څوم ځل دی چې په دې ځای کې د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلواله شخړه کیږي. زموږ همکار له زردشت شمس نه چې پخوا په پاکستان کې د افغانستان د ډیپلوماټ په توګه کار کړی، د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په سپین بولدک چمن کې ولې وخت نا وخت دغسې وسلواله شخړې کیږي.
د افغانستان د ګډوډینو په استفادې پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د ډیورنډ پر کرخه یو وړخیزه او خپلسر اقدامات ترسره کړي. هلته پوستې جوړې کړې دي، اغزن تارونه تیر کړي دي او د خلکو تګ راتګ چې له پیړیو راهیسې دوی په اسانه تګ راتګ کوو دا ډېر زیات ستونزمن کړی دی او حتی به ځینو کې بیخي مخه نیولې ده. د دې ترڅنګ دوی بیا بیا پرونکې عمل ترسره کوي چې د تیر حکومت پر مهال هم په کرخه به وخت نا وخت تاوتریخوالی رامنځته کېدو، اوس هم دوی دغه اقدامات کوي چې د اوسنۍ چارواکو یا د اوسنۍ امنیتي پرسونل د غبرګون سره مخ کیږي او د غلطه تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
اکه څه هم دواړه لوري د یو بل په ملاتړ تورن دي، وخت نا وخت دغه شخړو د مخنیوي لپاره خبرو ته هم ناستي. د دوی مذاکرو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې؟
لکه لرای چې پاکستان پر کرخه اغزن سیم تیر کړي، په ځانګړي ډول په هغه سیمو کې چې ولسی وګړي هلته زیات ژوند کوي، د خلکو کلی دي، بازارونه دي، دلته دوی په ډیر متنازع سیمو کې هم مداخله کړې ده او تاسیسات یې جوړ کړي دي. هغه سیمې کې چې خلک نشته دي، غریزي دي، د مثال په توګه په کونړ کې، په خوست کې، د پکتیا په هغه سیمو کې، په هغه کې خو پاکستان بیخي ډیر زیات تجاوز کړی دی او د هغې پښتنه په کار ده. مګر دلته د دوی دغه تجاوز بیا ډیر زیات بربنډیږي او دلته هم د امنیتي پرسونل او هم د عامو خلکو د غبرګون سره مخ کیږي. نو تر سوچ پاکستان پر کرخه د خپل اقداماتو نه لاس په سر شوی نه وي، په شا شوی نه وي او د خلکو تګ راتګ یې د پخوا په سیر بیلو قید او شرط اجازه نه وي ورکړي، دغه رنگ تاوتریخوالی بم بیا بیا رامنځته کیږي او دغه پیښې بم بیا بیا رامنځته کیږي.
دغه سی پیښې د طالبانو او پاکستان اړیکو ته څه زیانونه اړوي او هلته میشته ولسونه کې څه ډول کړکیچ ایجادولای سي ستاسو په نظر؟
که څه هم طالبان د رهبرۍ په کچه هیڅ کله نه غواړي چې داسې پیښې رامنځته شي او متاسفانه موږ خو د پاکستان د دفاع وزیر خبرې واورېدې چې دوی ویل چې طالبانو د چمن پر پیښې بخنه غوښتې ده، په داسې حال کې چې پاکستان دغه کرخبانی پرونکې عمل ترسره کوي. په زیر دې چې پاکستان بخنه غواړي نو دوی بخنه غوښتې ده. خو په هر صورت مګر کوم عادي سرتیری چې د پاکستانی قواو لخوا د افغانانو توهین ګوري، د دوی تیری ګوري، هغه هلته په هماغه ساحه کې خپل غبرګون ښایي. مګر بیا هم په ټوله کې دغه سې پیښې د طالبانو او د پاکستان په اړیکو باندې کافي ژور منفي اغیز لري او دغه سې پیښې که زیاتې شي د دوی اړیکې به لا زیاتې پیکه شي. خو د دې تر ټولو مهمه برخه دا ده چې دغه سي پیخي د دواړو خو ولسون باندې هم ډیر بد تاثیر کوي، د دوی په تجارت باندې، د دوی په ژوند باندې، د دوی په کاروبار باندې دوی ته ډیر زیات زیانونه اړوي. او دا څه ښکاري چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې د دواړو خو ولسون اقتصاد وزپی او بیا بیا دغه سي پیخي رامنځته کړي، لارې بندي کړي، د دوی تجارت زیانمن کړي او په ټوله کې د دوی په ژوند باندې منفي اغیز وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د چمن سپین بولدک د ورستې شخړو د اغیزو او عواملو په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو د اجباري اخراج لپاره د ناروې د کډوالو شورا د غوښتنې ملاتړ کوي. د ناروې د کډوالو شورا پرون ویل طالبانو په دې سړه هوا کې د بادغیس له یو لنډمهاله کمپه شاوخوا 20,000 بې ځایه شوي کسان ایستلي. طالبانو لا د دې موضوع په ارتباط تبصره نه ده کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا د هغه څه په باب اندیښنه وشوه چې د بادغیس له یو کم څخه د داخلي بې ځایه شویو اجباري اخراج بلل شوی دی. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا رئیس نیل ترنر تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په قلعه نو کې له دې کمپه نږدې 20,000 کسان په زور ایستلي دي.
And the expectation is that they will return.
له دغه بیا ځای سو د دوی یعنی د طالبانو د چارواکو تمدا د چی په دغه ولایت کې خپل اصلي مينو تستانسي، خو دوی د دې کار لپاره هیڅ چول وسایل نه لري. د دوی اکثریت اوس له خپل گاونډیانو سره ژوند کوي، یا په قلینو کې د نن یا هم اطرافو کې خیمه درولې دي. موږ باید ډاډ ترلاسه کو چې دا کار د افغانستان په نور برخو کې نه تر سره کیږي، ځکه وضعیت ډیر خراب دی او خلک خپل خوشنه بلکې مجبوریه لخپل کورونو به ځای کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا پرون په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې له موقتی کمپونو د داخلي بې ځای شګو د نور اخراج مخه تر هغه ونیسي چې د دوی د دایمي استوګنه لپاره بدیل لارې چاري موندل شي وي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینر تیر ماښام پر ټویټر لیکلی د ناروې د کډوالو شورا د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د طالبانو چارواکو د بارغیس لې وکم څخه د کورنۍ او بې ځای شویو د اخراج په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس ازادي رادیو ته ویلي چې په هغو سیمو کې چې دغه بې ځایه شوي کسان ژوند کوي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نشته. د هغه په وینا چارواکي دند لري چې خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو ستنول په مناسب ډول ترسره کړي. د ناروې د کډوالو شورا په اعلامیه کې د نیل ترنر په وینا ویل شوي د بادغیس له دې کمپه د بې ځایه شویو ډیر اخراج شویو کسان نه د خپل ماشومانو مړولو ته خواړه او نه هم د ځانونو د تودولو لپاره وسایل لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د شپیرو لمخي دا مهال په افغانستان کې د کورنۍ بې ځای شویو کسانو شپیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. جګړې، طبیعي پیښې، وچکالي او نور ستونزې په افغانستان کې له خپل اصلي مينو د خلکو د کډې کولو له اصلي عواملو ګڼل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیر لزر اته سوا شپیته او 15 شپک سوا 40 کلو هرتز او ریده لائشه.
ملګرو ملتونو د دوم ځل لپاره نیویورک ته د طالبانو د حکومت د استازي د لیګلو وروسته پریکړه وزندوله. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې له قوله ویلي د طالبانو او د میانمار پوځي حکومت کولای شي خپل استازي نیویارک ته ولي یو کنه په دې اړه ورسته پریکړه ځندول شوې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی سویل شاین چې د طالبانو د حکومت له خوا د ملګرو ملتونو ته د افغانستان د استازي په توګه معرفي شوی وایي چې دا پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک کمیټې له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د دوه هیوادونو د استازو په توګه د طالبانو او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو پریکړه د دویم ځل لپاره ځنډول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اعتبار کمیټه د روسیې، چین او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د نهو هیوادونو له استازو جوړه ده. ټاکل شوی چې دغه راپور د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو له قوله ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو رد کول په دې معنا دی چې د دغو دوو هیوادونو اوسنی استازي کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هم په دغه سازمان کې د طالبانو د حکومت او د میانمار د پوځي حکومت د استازو د منلو په اړه وروستۍ پریکړه ځنډولې وه. د ملګرو ملتونو د اعتبار لیک د کمیټې غونډه د ډسمبر په 12مه جوړه شوه او پریکړه وشوه چې د افغانستان او میانمار اوسنی استازي به خپل کار ته دوام ورکوي. خو طالبان وایي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي څوکۍ د دوی حق دی. په قطر که د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت نومول شوی استاذ سویل شاین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي امارت د اوسنی حکومت حق دی چې په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولي ولري، خپل غوښتنې او نظر نړیوالو سره شریک کړي او د نړیوالو نظر او اندېښنې هم واوري. دا د ټولو په مصلحت دی. له بل پلوه اسلامي امارت د دې چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره ټول شرایط پوره کړي. دا چې د سیاسي فشار په خاطر او سیاسي ملحوظاتو لپاره د افغانستان ولسمه دغه حق اخیستل شوی، دا ښکارا بی‌انصافي ده او د قانوني نورمونو خلاف عمل یې بولو.
طالبانو تر دې وړاندې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه معرفي کړی و، خو تر اوسه دغه سازمان نه دی منلی. خو د افغانستان د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر څو چې طالبان د افغان ټولنې واقعیتونو ته درناوی ونه کړي او یو جامع حکومت جوړ نه کړي، دوی به هیڅکله د ملګرو ملتونو د استازولۍ څوکۍ ونه ګټي.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو بچا ډیر لونی درلودي، ټول لونی شایسته وي، کشر لونی.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمی دود دی.
د مونږ پلارونی کو دا غوستلی دا سنتي کار ده. هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه سمه په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل یې استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه د خدای وبخشي از ما هغه چې ومیری چې خدای دې وبخشي هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت تر انډریو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی وات
ملیدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم، دی راغلی و. بیا زه کور ته ورغلم، څو ځله کور ته ورغلم، ما هلته ولیدی. بیا دی زموږ کور ته راغلی، خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې شور سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مو له ده سره خبرې وکړې؟ یاد
هو ما تېځینې هغه را کړي وه، ما تېځینې مشورې را کړي وې، ځینې توصیې راته کړي وې.
کومه مشوره مو یاد ده چې څه درته ویلي؟
بلې، یوه مشوره یې دا را کړې وه چې تاریخي پېښې په شعر کې باید اشاره ورته وسي، تاریخي پېښو ته او ځینو کلتوري هغه ته، کلتوري خو نو پېښې نه دي خو ځینې کلتوري مسایلو ته، دغه مې په یاد دیږي.
تاسو چې د څو ځلې رشاد صاحب لیدلې ده، تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست؟ چې دی خو پوه او عالم سړی دی.
ګوره، د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو، یا وروسته چې لیلی شاعران دي، د دوی هغه چې د دوی سره ناست چې دا انسان ته ډېره په زړه پورې. او زه د کوشوالي څخه زما داسې یو عادت، زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښېدي. زه نه پوهېږم ولې مې خوښېدي، د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښېدلې، تر دې چې مثلا زما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه وه، دونه خبرې نه کولې، خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم. نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما ډېره هیله درلوده، تلوسه مې وه چې د داسې خلکو سره زه کښېنم او ساعتونه ساعتونه د دوی خبرې واورم. د استاد مجلس هم دغسې هغه و. یو استاد چې عادت درلودی هغه ډېر متواضع سړی و، اجتماعي سړی و، ټولنیز سړی و. زما دغه سویه چې وه ډېره هغه وه، د پوهې سویه یادومه، یا د ده خبرې چې ما اخیستلی شوی یا مې درکولی شوی، دا ډېره ټیټه وه. خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکوه، خوند راکوه. یعنی که ما هغه خبرو باندې زه پوهېدلم هم نه، خو ما کوشش کوه چې زه په وپوهېږم.
وبخښئ، فکر نه کوئ چې د استاد رشاد به کله خبرې کولې ډېر فصیح و، لنډې لنډې جملې، هره جمله به یې پای درلود، جملې به سره یو ځای کولې؟ نه، یعنی هر چا که د ده بحث او خبرې اورېدې ډېر ښه به پې پوهېدو، که به یوه پېچلې موضوع هم وه د ډېره واضح کوله، همداسې نه و؟
کله د خبرې ماته زما دونه اخستنوم کولای نه شي، زما سویه ډیره قوه ټیټه، خو ما د خبرو څخه یعنی زکه کوله، د خبرو څخه لکه تاسو چې وایي یو څه اخستلای شي او خوند راکوي.
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د ژوند او د بیا لوڅلو په اړه لیکنه وکړه. په دې ترڅ کې شای په زړه پورې کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو. دا کتاب سری قلا بدر د هغه مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې له استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي. دا مرکې په څه بڼه خوندي شوي دي شاغلی بدر وای
ما له استاد سره همداسې مخامخ خبرې کولې پښتنې مې کولې تي او د چ څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو خر دې دې چې د زبط ماشين را سره دا کار مې دی نه کاوه چې غاګې سب کما
ستاسو په باور کومه ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسان وو تکبر او غرور پکې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې لدا سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو څرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه صاحب زشت خو یې هیڅ کله درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به د ډېر جدي کېده اته د ډېر لویان سره او اته له کسان سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی وبخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکلونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنه مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد سفر کې وو دا پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غوښته ته د کېدلو استاد خپل د خپل علاج لپاره بهر ته ولا نو زه مجبور شوم چې نور لویانو مشران ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کو څوک څوک په کې راشي او څوک په کې خبرې وکړي دا موږ سره موږ نه خلم دې روبه کې راځي هغه ته ورغلم نو دا د غوښته اجندا مې ورته وکړې چې هغه یو کاتو وې چې پلانکا چې تر ما مخکې خبري وکړي چې دې غونډه تبخیته درف ورک پزمکه چې ولا کدار شو هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه څه څه شخصیتونه چې توپیر سمانه لري او استاد رشاد ته دغه سی وړو مسایل ته اهمیت نه ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش ده افغانستان په حساب باز یو ساتري به مکولې یاد پدې نو هغه کې باز یو سپیژري سړی وو په داس مش په ساکي نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به کله وخت یا پدین نو دا وتره ټول یو ورځ دا سپیژري یو څو مدت ګرځره وو مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان سو او زوړه زوړه له پورته کې کته دا سپیژري پروتو پر ځای چوخه کاوه او د کوم دی بيخي زوی نو د دې ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړه له مده دا ډاکټر چې بل تی په افته کې وایي دا تی نو دا او د وخت کې بولم نو هغه ډاکټر به تاسو ته وایي نو دی خوشکا جوړېږي څنګه د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوري او څنګه تمه جوړېږي بیا به تاسو لري سره تقراسو به ډوډۍ خورل او ستاسو د کوی به جوړ خو نه سو داسې امنګ دی او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ویل شي بالا د پلار مو یا او د نیکو قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسته دي زه کسو ډېر کوچنیم درېم سیم فکرم ما دا ډاکټر ته دروغ وی وای ته خو دا تاسو خپل وای تاسو ته جوړیږي د ډوډۍ وخت او څنګه وکړو څنګه وکړو دا ډاکټر ما ته ویل دا نه دا هم یو د طبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکې او د پدا باندې دغه قانع کې چې دی کوشش وکړي نو زه چې راغلم دغه د کور ته دا خبرې مې سوکړه پلار سوکړه دا سمزو او رشته مریض چې د ډاکټر وڅورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راتلی و نو بیخي ښه ځای دی فکر دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه د نوخي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرې لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پېښندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو پوهاند رشاد په ادب پوهنه لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و د دې پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهمه مرجع ګڼل کېده په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمرې چې کتاب لیکي
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې ونیسو غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي تفصیل په دې راپور کې
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي فرهنګي ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو څوارلس ونیزې غونډې کړې دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو جوړ کړی دی دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل خو تر څنګ یې دلته دا یو فرهنګي بهیر تشه ډکول د خلکو راټولول ژبې او ادب ته کار کول د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دی محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکری روزنې لپاره د خلکو د راټولېدا د مرکز لپاره او دلته د خلکو فکری روزنه وسی تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنې ورڅخه رنځیږي یا ورڅخه کړیږي د هغې لپاره کار وکړو هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو بل هدف مو دا وسی دغه پټ استعدادونه رابرسیره سي
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی ډاډ ورکوي چې دغه بهیر بنه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي نو مولای وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو لیکوالو د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي
چې شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم او خوشبختانه موږ ملګری ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهر رامنځکو نو ان شاء الله په ټول ډاټ سره ویلې سم شلګر ادبي بهر به روان وي دوام وکوي
شلګر ادبي بهر د 3 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علی لیسکی یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی ترڅنګ د ننګرهار خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو دا په داسې حال کې د چپوسنی وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت روان ساتلی دی په افغانستان په ځانګړي توګه په غزنی کې چې د وګړو فکری او علمي سطحې تر نورو ټیټه ګڼل کیږي نو ډیری رلاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی نو مولای د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکری روزنه کیږي
فکری جوړښت دی چې د ټولنې فکری جوړښت د همدې بهیرونو لارې ترسره کیږي همدا بهیرونه دي همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي یو څوک راځي یو چا شعر اوري د یو چا خبرې اوري یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي خبرې په یو موضوع باندې کوي د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو
دا په داسې حال کې د چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدوری پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه را پوری دا ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال عصمت علي شاه څخور
دا واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تنگ ټکور د ژوند پترانو را وی کین کې لا بیان کړې پسندور او پښور د ژوند پترانو
دا نومبر په وشتما په نوخار شهدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی
چې دا رو رو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي د خپل تاریخ نه خبر شي د خپل لټریچر نه خبر شي او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړو پیر روشان دی خوشحال بابا دی کو باچا خان دی کو احمد شاه بابا دی یا نور د مو اتلان دی د لرو د بردواړو سایډونو چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورکشي اخره کې نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو لیکوالې کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی
کدغنونو هم دي روایتونو د اقدارو زمونږ د ټولنې زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي نو هغه زما په خیال نه پرېږدي ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي پرېږدي حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې یو مشرې ماته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي بهر ته نشي راوتې کتابونه یې چاپتي خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې پلاران او وروڼه یې ولی کوي نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي خپل زړه دې کولاو کې خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی نو زما په خیال ګران ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي یا ښځه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې
دغه یار خوشبینی جامې واغوستې کلی کې نه قبر نه خازه کوي
ټول ورځ خبرې د جهاد کوي خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډي په یو برخه کې مشاعره هم شامل و چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه روان دکړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم روان دکړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقاد الرحمن رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیو مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پښیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د ډیر روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لیسانس دورې پروسیو کې مونوګراف، د ماستری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پروسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماستری کړي او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړي دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص ته په اخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي، او بیا یې د ټول اصل مخکې یعنی یو ورځ کې دوی د خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر په خوانه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو چې تاسو خو خی
او بخښه، یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد ته یې چې دغه مر کلماتو کې باید دا ولیکي. لدی پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوخه ده، او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه کې ده، هغه یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلي دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي، د ډاکټورا رقمي او د تیسس سټراکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق ولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دی هغه کتاب ولي هغه کتاب کې تیار لیکل شوی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو لته سونه؟
د ډاکټورا کې
د ماستری
تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار می لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورسلار ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به می یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به می لیکله، او څه چې اما کورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي، اوله دوه هفته درې هفته تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه یو پیسب ادبی ادبیات وګوري، ادبی کارکټ نه یو کیږي، یعنی داسې کار بل څه شوې ده کنو دغه هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله دوه هفته کې، بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي یو کمپیوټر کې لیکل کیږي، په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو دغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کېږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
تقریبا 2 میاشتې.
دا دوه میشتي
د ماستري
لارښود استاد ځنیشان پکې بدل کړ
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم
که د دکتورا دزرتیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملي کارو او کنه یوازې لیکلو
زما د دکتورا تیسیس ما تقریبا څلور کاله عملي کار وکړ په لابراتوار کې کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب هغه په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل راغولم چې څه شی پکې شوي دي څه نیمګړتیاوې لري د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی دغه زه باید ټول ما کتابونه لوستلي دی نسې مې لیکلي دی اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې درې څلور میاشتې ونیولې کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پاس ما خپل عملي کار شروع کړو عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړوم هغې لپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړو دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول بیا درې کاله نه پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله همداسې ورو ورو نن کمپیوټر کې به مې هم لیکله ټول به مې ساتلي ځان سره نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت
نیو را د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک دزرتیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې و او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مختلف لاړ
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري یعنی فارمټ لري د تیسیس لیکلو مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي دا هغه مضمون خاصه فارمټ په نظر کې ونیسي هغه سی خپل تیسیس ولیکي او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسیس ته چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسور چې کله تیسیس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دغه د دې خبره یا کاپی شوې ده یا خپل شوې ده هغه نه پوهیږي څه د ویخو ډېر ډېر د معلومي چې یو شاګرد کم وینه دا راخصې کلیم نه کوم خبر ورته کلیم نه هغه کوي د سافټویرونو څخه چې پلیجرزم یا کافي معلومولې شي
په انګلیسي کې خداستون زه ژر حل کولای شي دوی لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل چې خپل تیسیس لیکو لږ مې یادښتونه مې لیکل ځکه لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلې دي او د مقالات رقم اولی کلی دی دا مې لیکلی دی خو فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم ما وختل چې دا شی یعنی ما سره دی مواد را سره دی باید بښنه نو ایډیټ او سم شي خو دا د هانتون دا وخت دا چې دا څه یو چوکاټ جوړ کی او یو فارمټ شکل تور کی چې دا رښتیا کی دا څه څه باید وګورئ او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان پوښتنه وکړي هغه څه مهم ټکي چې سیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا سیسس لیکم علت څه ده دا پوښتنه باید خپل ځواب کړي یعنی یا د اوسنۍ دا سیسس چې لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دا خلاګانې چیرته چې زه مجبوره کېږم دا سیسس لیکم یا زماده څېړنې پوښتنه سره د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي دا یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی وایي دا بیا هغه سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولای شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی چې ضرور دی هغه په مخ وځي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خطه سویس چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښه بړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
ل ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخ کړو. د ژمي په دوشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانو نقلونو پاچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټول لونی شایسته وي کشر لونی تر ټولو شایسته
حمیده پیغلوټې ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نکلا چوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د جنو مخاورو په کورنو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب جن نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي سیاسي جغرافیایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چین ماچینو کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او مینا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلي. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی. د یې لاملونه بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینه ییز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا به په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الا دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی. ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیوګانو او تلویزیونونو پراتک پوری تړي.
امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو درېم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې لا خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دي. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړیږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړیږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکه بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکه واردېدي او دا جیلکه به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي. خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونی په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، خلکو د نویو ګمارل سوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نو چپن داریم تا 2000 سیار.
موږ لس ډوله چپن لرو او مختلف رنگونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا چې هر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تیریږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له حمله راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم تر بلې اساتې رډوي مجلې مو خدای مل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.